قضیه دیگه بلکه همین اکنون نوری اسنوری به استیدیو آمده تا برنامه بعدی را به پیش ببره.
بله فرشته جان تاسو سره مشی. د خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې له انتخابات څخه د اسلامي همکارۍ او سازمان د ملاتړ هرکلی کوي او وایي د انتخاباتو له پروسې د نړیوالو ملاتړ به د دې پروسې مشروعیت لا زیات کړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې د سعودي له ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د هلمند په نادلي کې د یوې کورنۍ د یولسو غړو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي په استانبول کې د سعودي عربستان د تریتم شوي خبریال په اړه له سعودي چارواکو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې د سعودي له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس د دغې کتنې خبر ورکړی، خو په دې اړه چې دواړو لورو د افغانستان د سولې په ارتباط او دا چې سعودي په دغه پروسه کې څه رول لوبولی شي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د پاکستان د ډیلي ټایمز ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې په اسلام آباد کې یو شمېر جګپوړو پاکستاني چارواکو او د خلیلزاد ترمنځ په کتنو کې دواړو لورو موافقه وکړه چې د سولې په خبرو کې د سعودي عربستان شامل شي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به په دغه لس ورځني سفر کې چې مخکې له کابل او اسلام آباد څخه کتنې ترسره کړي، دغه راز متحده عربي اماراتو او قطر ته چې په مرکز دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر فعال دی هم ولاړ شي. د هلمند په نادلي کې د یوې کورنۍ د یولسو غړو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د هلمند والي ویان عمر زواک وای د دې ولسوالۍ په شاول سیمه کې پر یوه کور د توغندي د لګېدو خبرې ترلاسه کړی، خو دا چې د کورنۍ غړو ته یې څومره تلفات اړولي په دې اړه دقیق ارقام نه لري. دا پېښه د چهارشنبې په ورځ غرمه مهال شوې ده. پر دغه کور د لګېدلې توغندي د کورنۍ یوه غړي غوث الدین چې یوه ټپي شوې ماشومه د لښکرګاه ښار ایمرجنسي روغتون ته وړې وه، ازادي راډیو ته وویل پر کور لګېدلې توغندۍ د خوراب له پوځي اډې فایر شوی او د کورنۍ یولس غړي یې وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د هلمند والي ویان وویل د پېښې د څرنګوالي په اړه څېړنه کوي. تر دې وړاندې د نوزاد کلي پر یوه کور د بهرنیو ځواکونو د هوایي بمبارد له امله د یوې کورنۍ د لسو غړو چې اووه ماشومان او درې ښځې وي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و، خو تر اوسه پورې چارواکو دغه وژنې نه دي تایید کړي. تمه ده چې د افغانستان د انتخاباتي مرکزونو ته تر سبا پورې د بایومیټریک د سیستم ټول وسایل انتقال شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاب جان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل
انشاءالله کې بعضی از اونا از طریق زمین و بعد از اینا از طریق هوا،
انشاءالله زین ده هوا و زین هم ده زمک للار انتقالی یو ده جمعه پورز برای افغانستان طول و ولایتونو تزمک انتقالات بشپل شی. ده انتخاباتو ده خپلواک کمیسیون پا وینا ده بایومیتریک ده زگاو ده استعمال ولو لپاره 2000 تن روزل شوی او ده ولسی جرگی ده انتخاباتو تر ورزی بشاو خوا 40000 کسان و روزی تکل شوی ده چه ده تلی پا اتویشتمه یعنی و ورزی و روست ده افغانستان ده ولسی جرگی انتخابات تر سره شی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د دې وزارت ویاند ماریا زخاروا پرون له روسیې سره په الحاق شوې سیمې کریمیا کې رسنیو ته وویل روان کال د اکتوبر په اوومه پوره 10 کاله وشو چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته تللی دي. په دې ټوله موده کې دوی د ترهګرۍ د افراطیت او د افغانانو له خاورې د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. دا موږ ټول ځوروي. په دې هېواد کې دغه ټول ګواښونه په قوت سره په زیاتېدو دي او دا ویلی شو چې ټولې نړۍ ته په یوه سرخوږي بدل شوی دی. د تیرو نږدې 3 کلونو راهیسې روسانو په افغانستان کې امنیتي وضعیت ته وخت په وخت اندېښنه څرګنده کړې ده او داسې راپورونه هم خپره شوي چې روسیې له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي دي. د ګلبهار افغانستان غوره لیک کرکټ لوبو په ترڅ کې تیره شپه پکتیا د بلخ ټیم ته په شارجه کې د اووه دېرشو منډو په توپیر ماتې ورکړه. تمه ده چې نن به د شلو اورونو دې سیالیو په ترڅ کې د کندهار او کابل لوبډلې مسابقه وکړي. د ګلبهار افغانستان د کرکټ غوره لیک تیره جمعه په متحده عربي اماراتو کې پیل شو او د اکتوبر تر 28 دوام کوي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي په استانبول کې د سعودي عربستان د تریتم شوي خبریال په اړه له سعودي چارواکو سره خبرې کړې دي. جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 وروسته تر دې ورک شو چې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننوت. ډونالډ ترامپ پرون په واشنګټن کې خبرلاند ته وویل
It's a very sad situation. It's a very bad situation.
تا ډیر غمجن وضعیت دی، ډیر بد وضعیت دی. موږ غواړو چې د قضیې له عمقه خبر شو، موږ به پوه شو چې څوک مسؤل دی. خلکو خاشق جلیدلی دی چې قونسلګرۍ ته ننوتی بیا نری راوتی. ترامپ زیاته کړه چې موږ غواړو له دې خبر شو چې بیا څه شوي دي. جمال خاشقجي چې په امریکا کې اوسیږي او له واشنګټن پوسټ ورځپاڼې سره همکاري کوله د سعودي عربستان یو سخت منتقد بلل کیږي. د جرمني چارواکو تایید کړه چې یو تن د بلغاریایي خبریالې د وژلو په تور نیولی دی. د بلغاریایي پر خبریالې ویکتوریا مرینووا جنسي تیری شوه او بیا وژل شوی دی. جرمني څارنوالانو پرون وویل تورن د شتات په ښار کې نیول شوی او اوس پر دې غور روان دی چې څرنګه یې بلغاریا ته وسپاري. د ویکتوریا مرینووا مړی د اکتوبر په 6 د بلغاریا په شمال کې د روسیې په ښار کې پیدا شو. په کینیا کې پولیس او د سره صلیب چارواکي وایي د بس د اوښتو په یوې پیښه کې 55 کسان وژل شوي دي. عیني شاهدانو پر نوویل پیښه هغه مهال وشوه چې بس وښوید او واوښ. د پولیسو یو مسؤول وویل موټروان کنټرول لاسه ورکړی و. د کینیا د سره صلیب سیمه ییز مسؤول بیا وویل چې دا ټکر د پلازمینې نایروبي شمال ته په نږدې 200 کیلومتر کې شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې له انتخاباتو څخه د اسلامي همکاریو د سازمان د ملاتړ هرکلی وکړ او وویل چې د انتخاباتو له پروسې د نړیوالو ملاتړ به د دې پروسې مشروعیت لا زیات کړي.
اسلامي همکاریو سازمان د هغوی ملاتړ په ټوله کې د انتخاباتو د پروسې څخه دا به انشاءالله په پروسه باندې ډېر ښه اغیزه ولري.
افغان چارواکي وایي هڅې کوي ټولو د جګړې او وچکالۍ له امله بې ځایه شوو ته مرستې ورسوي. خو د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسیون دغه مرستې چې له دغو خلکو سره کېږي ډېرې کمې بولي.
یو کورنۍ د 10 کسه تاسې ورته ورکوئ، یو بړستن به ورکوئ، یو کوچي غوړي به ورکوئ، چې دا واقعا د قناعت وړ نه دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه تاییدوي چې له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه کمه شوې او له ایران سره بیا زیاته شوې ده.
پاکستان هم خپل مشکلات ګمرکي اضافه کوي او ترانزیتي اضافه کوي او افغانان بالاخره مجبوري دي چې د بلې لارې نه تجارت وکړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې تهران د جرمني سفیر احضار کړ او له هغه څخه په دې برخه کې توضیحات وغوښتل چې څرنګه یې ایرانی ډیپلومات بلجیم ته سپارلی دی. که غواړی د افغانستان د ملي شورا د تاریخ او دا چې دا شورا کله په افغانستان کې ایجاد شوی نور معلومات واوري د جون په شیبو کې پروګرام ته وښی.
اولنی دوره د ملي شورا نادر خان په وخت کې ولا هغه کې یو څلور یو لسنه د دې غړي ولو.
د اساسي بشري حقوقو بلونیس پروګرام هم د خبرونه په 2 نیمه کې مهیروي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه اواز اوریدلی شئ. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې له انتخاباتو څخه د اسلامي همکاري او د سازمان د ملاتړ هرکلی وکړ. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې دا د افغانانو حق دی چې رای ورکړي او د ولسي جرګې غړي وټاکي. د دوو سازمانونو په داسې وخت کې د افغانستان د انتخاباتو ملاتړ کړی چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې انتخابات د امریکا یوه دسیسه بللی او خبرداری ورکړی چې دا بهیر به ګډوډ کړي. احمد شیبر له نور تفصیل سره.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د اسلامي همکاري او سازمان د اسلامي هوادو د باور وړ بنسټ ته او د افغانستان له انتخاباتو څخه د دې سازمان حمایت د افغانانو اعتماد نور هم پر دې پروسې پیاوړی کوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس کلا جان عبدالبدی سیاد د ولسی جرګې له انتخاباتو څخه د اسلامي همکاري او د سازمان ملاتړ د ارزښت وړ وباله.
دا چې بین المللي مؤسسې لکه د اسلامي همکاري او سازمان یا نور بین المللي سازمانونه زمونږه کړنې ستایي او دغه همکاري لري، دا مونږ ته یو نوی روح او پیاوړتیا را بخي. اسلامي همکاري او سازمان چې هغه دی ډیرو اسلامي دولتونو یو نماینده سازمان ده، د هغوی ملاتړ د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او په ټوله کې د انتخاباتو د پروسې څخه دا به انشاءالله په پروسه باندې ډیر ښه اغیزه ولري او د خلکو اعتماد به دغه پروسه باندې نور هم زیات شي.
د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي یوسف الوسیمین د چهارشنبه په ورځ په اعلامیه کې وویل چې دغه سازمان په ټول قوت د افغانستان د انتخاباتو د بهیر حمایت کوي. شغله حسین د افغانستان د انتخاباتو پر نوماندانو ورستی حمله په سختو ټکیو وخندلې. نو موري د قربانيانو لخپل خپلوانو سره خواخوږي څرګند کړه او د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د افغانستان د حکومت ته هوډ ملاتړ وکړ. د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي په ورته وخت کې په مکه مکرمه کې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډې ته چې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د چنګاښ په روسیو کې وشوه اشاره وکړه او وی ویل چې دې غونډې د افغانستان ټول دوستانو په جګړې کې ښکېل خواوي دې ته هڅولې دي چې د سولې او پخلاینې له لارې هلې ځلې دوه برابره کړي. ملګرو ملتو تر دې مخکې د افغانستان د انتخاباتو ملاتړ وکړ او په یوې اعلامیه کې څرګنده کړه چې دا د افغانانو حق دی چې په خپله خوښه په انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکړي. د یوناما د سې شنبې د ورځې په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو په وینا راغلي چې نارینه او ښځینه افغانان دا بشري حق لري چې په آزاد ډول خپل دولت او چارواکي انتخاب کړي. پوروستیو کې په ننګرهار، هلمند او څنورو ولایتونو کې د ولسی جرګې د کاندیدانو پر کمپاینونو خونړی بریدونه وشول. په دې ترڅ کې د سیشن بي د ورځې په حمله کې چې په لشکرګاه کې وشوه د ولسی جرګې کاندید سالم محمد خان اڅکزی او وطن نورو وشل شول. تر دې مخکې اته تن نور نوماندان وشل شوي وو. د افغانستان د کورونی او چارو وزارت د دې انتخاباتو د امنیت په برخه کې ډاډ ورکوي او څرګندوي چې امنیتي ځواکونه به طالبانو ته اجازه ورنکړي چې انتخابات ګډوډ کړي. طالبانو بیا دا انتخابات د امریکایانو یو دسیسه بللې او ویلې دي چې د دې ټاکنو د ګډوډېدو لپاره بل هیڅ راز هڅې مخونه ګرځوي. د افغانستان د کورونی او چارو وزارت دا ګواښ د طالبانو د تبلیغاتو یوه برخه ګڼلې ده.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن په دې پروګرام کې د افغانستان د ولسی جرګې لپاره پر تیاری او خبرې کوو. ورځې وروسته د ولسی جرګې انتخابات ترسره کیږي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ. ملګرو ملتونو پرون وویل په افغانستان کې په شخړو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله بې ساري حد ته رسېدلې ده. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما خپور کړی، ویل شوي انتحاري حملې او نورې بمي چاودنې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو اصلي لامل بلل کېږي. د ملکي تلفاتو مرګ ژوبله د تېر کال د همدې مودې په نسبت په سلو کې 21 زیاته شوې ده. پر تلفاتو سربیره د وچکالۍ تر څنګ جګړو هم سکال په لسګونو زره کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه کړي دي. اوچا یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په یو نوي راپور کې ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې شاوخوا 250,000 کسان د جګړو او وچکالۍ له امله له اصلي مینو نورو سیمو ته انکړه شوي دي. افغان چارواکي وایي هڅه کوي ټولو د جګړې او وچکالۍ له امله بې ځایه شوو ته مرستې ورسوي. خو د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسیون بیا هغه مرستې چې له دغو خلکو سره کیږي ډېرې کمې بولي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمتالله افغان په راپورټ کې.
په افغانستان کې د نامنیو ترڅنګ وچکالۍ هغه ناورین دی چې تلفات او د پام وړ زیانونه یې اړولي. روان میلادي کال شاوخوا 2500 افغانانو پلمینې پرېښي او بې ځایه سوي دي. افغان حکومت دغه موضوع ته په اشاره سره وایي چې بې ځایه شویو ته د مرستو بهیر روان دی او همدا شان هڅه کیږي چې د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي افغانان خپلو اصلي مینو ته استانه کړي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي په دې لټه کې یو چې د وچکالۍ له امله د بې ځایه شویو او د جګړو له امله د بې ځایه شویو ترمنځ تفکیک وکړو. هغه څوک چې بیرته سیمو ته نه شي ستنېدلی په موقتو کیمپونو کې ورته دوامدارې مرستې وکړو او هغه څوک چې د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي وي وهڅول سي چې په داوطلبانه ډول خپلو اصلي مینو ته استانه سي. ښاغلی فهیم وایي د وچکالۍ له امله په شلو ولایتونو کې خلک مجبور سوي چې سیمې پرېږدي او همدا شان لسګونه زره افغانان د جګړو له امله له اصلي سیمو بې ځایه سوي دي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په روان میلادي کال کې نږدې 2500 تنه د نامنیو او وچکالۍ له امله بې ځایه سوي دي. په دغه راپور کې راغلي چې یوازې د روانې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د جګړو د شدت له کبله د بادغیس، کونړ، کاپیسا، تخار، پکتیکا، غزنی او پروان ولایتونو څخه 28000 تنه بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي دي چې د یادو بې ځایه شویو 45% خلکو ته بشري مرستې رسیدلې خو پاتې 55% یې لا هم له مرستو نه دي برخمن سوي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مرستیال ګل احمد اعظمي بیا وایي د هغو شکایتونو له مخې چې دوی ته رسیدلي دي بې ځایه شویو خلکو ته مرستې نه دي رسیدلې او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
شکایتونه راغلي، موضوعات خو څېړلي، کومک مرسته ورسره نه رسوي. یو کورنۍ د لس کسه تاسې ورته ورکوئ، یو بړستن به ورکوئ، یو کوتي غوړي به ورکوئ، چې دا واقعا د قناعت وړ نه دي. د خلکو هیله دا ده چې باید د دې سره کومک مرسته وکړي او دغه ناورین سره پای ټکی.
پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم تر یوه بریده ستونزه مني، خو وایي د نامنیو دوام په ځینو سیمو کې د مرستو رسولو لړۍ له ستونزو سره مخ کړې ده. د ښاغلي فهیم په خبره ټولې نړیوالې موسسې او حکومتي بنسټونه بې ځایه شویو ته د مرستو په رسولو کې همکاري کوي او هڅه کیږي چې ټولو اړمنو کسانو ته بیړنۍ مرستې په خپل وخت ورسول سي.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
ازادي رادیو اورې د سهار 8:00 او 13 دقیقې دي. پرون د اکتوبر 10 د دام د منی نړیواله ورځ وکړه. هم افغان چارواکي په دې اړه چې تر اوسه پورې څومره په اعدام محکوم شو دغه سزا په افغانستان کې تطبیق شوې څه نوې خو د محبسونو او توقیف خانو عمومي مسؤول ویلي چې د افغانستان په زندانونو کې اوس په سلګونو په اعدام محکوم شوي اوسي. د افغانستان د بشري حقونو سازمان ویلي په افغانستان کې په خاطر دې په بیلابیلو حکومتونو کې داسې خلک هم اعدام شوي چې د اعدام مستحق نه ځکه د دوی په وینا په افغانستان کې د افغانستان عدلي او قضایي سیستم ډېرې نیمګړتیاوې درلودې. نور حال د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین پر راپور کې اوري.
د افغانستان په زندانونو کې اوس مهال 55 تنه په اعدام محکوم موجود دي. په افغانستان کې دغه شمیر بندیان په داسې حال کې په اعدام محکوم شوي چې له 2015 کال راهیسې په دې هیواد کې د اعدام په سزا د محکوم شوو زندانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان وایي په افغانستان کې د مختلفو حکومتونو په واکمنۍ کې د عدلي او قضایي ارګانونو د ظرفیتونو د کموالي له امله داسې کسان هم اعدام شوي چې د اعدام د جزا مستحق نه وو. د دغه کمیسیون رئیس لال ګل لال د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د 2001 کال نه په دې خوا باندې تقریبا تر ډیر وخت پورې زمونږ یو قضایي اورګانونه د جوګنه و چې په بعضی مهم قضایاو کې دي هغه څه چې د قوانینو تقاضا ده چېړنې او قضاوتونه کړي وي. په هماغه وخت کې مونږ ډېرې داسې قضایاوې لرو د اعدامونو چې مطلق بې ګناه خلک په اعدام محکوم شوي او بالاخره اعدام شوي هم دي، او که هر څوک د دې بېلګه غواړي زمونږ سره اسنادونه شتون لري.
خاغلی لال وویل سره له دې چې په وروستیو کلونو کې د عدلي او قضایي ارګانونو د ظرفیتونو لوړولو ته کار شوی، خو څرنګه چې د اعدام موضوع د انسان د ژوند اخیستل دي، باید په څېړنو، قضاوتونو او حکمونو کې له ډېره احتیاطه کار واخیستل شي. د بخنه د نړیوال سازمان د 2010 کال په راپور کې راغلی چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د 12 بندیانو د اعدام حکم صادر شوی و چې پر یو تن دغه حکم عملي شو. دغه سازمان وای په 2014 میلادي کال کې سباند شپک سو تنه په افغانستان کې په اعدام محکوم شوی و چې له دې ډلې یوازې شپک تنه چې په تروریستي پیښو کې مجرم ګڼل شوی وو د سرخی پله په زندان کې اعدام شول. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای د نړۍ ځینې هیوادونه هڅه کوي چې د انسان اعدام پکې پلی نه شي، خو په افغانستان کې په ډېر احتیاط سره د دینی او مدني قوانینو له مخې عملي کېږي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالشکور دادرس آزادي راډیو ته وویل
هم په پخواني قانون جزا او هم په کود جزا کښې هغه مواردو کښې چې د داخلي او خارجي امنیت پر ضد باندې جرایم وي د اعدام جزا لرو. په همدې ډول په هغه مواردو کښې چې عمدي جنایات وي هم موږ د اعدام سزا په قانون کې پیشبیني سوې ده.
د افغانستان د جزا د قانون د 120 مادې پر اساس هغه کسان چې د نسل وژنې، د دولت پر خلاف تجاوز، ترور، چاودنو، اختطاف او د برمته کولو په جرمونو کې چې د خلکو د مړینې لامل ګرځي لاس ولري، د اعدام په سزا محکومیږي. د راپورونو له مخې روسیه، چین، سعودي عربستان او ایران د نړۍ هغه هیوادونه دي چې د خلکو اعدامول پکې ډېر دي، او ځینې هیوادونه شته چې د اعدام پر ځای بدیلې سزاګانې لکه د اوږدې مودې او عمري بند او نورې فزیکي سزاګانې په پام کې نیولې دي.
دغه راز وړاندې د اساسي بشري حقونو په اونیز پروګرام کې هم د ټاکنو پر موضوع خبرې کوو. په ټاکنو کې د خلکو ګډون د خلکو حق دی، خو اوس به د افغانستان او پاکستان او د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ راکړې ورکړې موضوع ته مخه کړو. راپور نوای د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو خرابېدو له پاکستان سره د افغانستان سوداګري کمه کړې ده. په راپور کې ویل شوي د افغانستان له بل ګاونډي هیواد ایران سره بیا په دې وروستیو کې تجارت غوړېدلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د افغانستان عمومي سوداګري له 15 میلیارد ډالرو تقریبا 2 میلیارد ډالرو ته راکمه شوې ده. تفصیلی د سلیم احمد صالح په راپور کې.
راپورونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو ترینګلتیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اندازه کمه کړې ده. له هانګ کانګ څخه د خبرېدونکي ورځپاڼې ایشیا ټایمز په حواله په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان تقریبا 90% تجارتي راکړه ورکړه له ایران، چین او هندوستان سره کیږي. ورځپاڼې د افغان چارواکو په حواله معلومات ورکړي چې د ایران او افغانستان ترمنځ تجارت د 2010 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د 2013 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې 1.98 میلیارد ډالرو ته زیات شوی، چې دا د 12 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان د مصرفي اقتصاد 22% برخه جوړوي. په راپور کې ویل شوي چې په دې موده کې له پاکستان سره د افغانستان د تجارت اندازه 1.2 میلیارد ډالرو او له چین سره 1 میلیارد ډالرو ته رسېدله. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل له ایران سره د اوسنۍ سوداګرۍ یوه برخه غیر رسمي ده.
ایران نه یو څه مالونه په غیر قانوني شکل افغانستان ته راځي، خصوصا هغه نفتي مواد دي د ایران نه، او هغه سوختي مواد دي او ساختماني مواد دي، او همدارنګه د پاکستان د طرفه نه راکي مواد دي چې هغه په رسمي تجارت کې نه راځي او په د احصایه کې نه شاملوي. ایرانیان دغه په خپله احصایه کې شاملوي اما د افغانستان په احصایه کې نه راځي، نو ځکه ایرانیان اکثره وخت وایي چې زمونږ تجارت د افغانستان سره د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت دی، اما زمونږ د ایران سره رسمي تجارت 1.2 میلیارد میلیونه دی.
ښاغلی خانجان الکوزی وایي پر ایران د امریکا لخوا د بندیزونو لبیا لګول کېدو سره دغه هیواد هڅه کوي افغانستان ته خپل صادرات زیات کړي. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونو مرستیال وی افغان حکومت له ایران سره په خپلو سرحدونو کې په غیر قانوني ډول د ایرانی مالونو د اوشتو د مخنیوي لپاره تدابیر زیات کړی دي. خانجان الکوزی وی لبل گاونډي هیواد پاکستان سره د افغانستان تجارت ځکه کم سوی چې دغه هیواد په ګمرکی برخه کې افغان سوداګرو ته ستونزې زیاتې کړي.
پاکستان هم خپل مشکلات ګمرکی زاپکۍ او ترانزیتی زاپکۍ او افغانان بلاخره مجبوری کی چې بل لارې نه تجارت کوي. خپل د پاکستان په تجارت کې په راکړ ورکړه کې سختیا ډیره ده. د ترانزیټ ډیټا او د پیسو د انتقال او وخت زمان او هلته یو سلسله فور ټیکسونه دي چې هغه پرتون ایجنسۍ اخلي او هغه خازګانې دي پرمټ په نامه او د اجازه نامې په نامه د دې په نامه باندې دا اسناد اخیستل کیږي. په دغه علت باندې هم د پاکستان سره تجارت یو څه کم شوی.
پاکستانی چارواکي هم له افغانستان سره د خپل تجارت د کمیدو خبره مني. د پاکستان د ګمرکاتو ادارې په معلوماتو کې ویل سوي چې افغانستان ته په 2018 میلادي کال کې صادرات له 1.4 میلیارد ډالر څخه 900 میلیونو ډالرو ته کم سوي وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی وایي چې له 2013 میلادي کال راوروسته د افغانستان تجارت له ټولې نړۍ سره کم سوی دی. د دې خونی مرستیال وایي په هغو کلونو کې د افغانستان د سوداګرۍ عمومي دوران 15 میلیارد ډالرو ته رسیدلی چې تیر کال دغه اندازه تقریبا 2 میلیارد ډالرو ته راولویده.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تهران د جرمني سفیر اظهار کړ او له هغه څخه په دې برخه کې توضیحات وغوښتل چې څرنګه ایرانی ډیپلوماټ بلجیم ته سپارلی دی. دا ډیپلوماټ تورن شوی چې د یوې ډلې مشري کول او غوښتل یې په فرانسه کې د ایران د حکومت د اپوزیسیون پر یوې غونډې حمله وکړي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د ایران نیمه دولتي آژانس اسنا خبر ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د جرمني سفیر پرون احضار کړ او اعتراض یې ورته وکړ چې ایرانی ډیپلوماټ یې څرنګه بلجیم ته سپارلی دی. جرمنی د سیشن بی پورس شپږ کلن ایرانی ډیپلومات اسدالله اسدی بلجیم ته وسپاره. د څارنوالانو پرون په بروکسل کې له درې تنه نورو سره چې د دغه هیواد تابعیت لري او له اصل ایرانیان دي په دې تورن کړل چې دوی د جون په میاشت کې په فرانسه کې غوښتل چې د ایران د مجاهدین خلق پر غونډه بمی بریټ وکړي. اسدالله اسدی له 2014 کال وروسته په ویانا کې د ایران په سفارت کې کار کاوه. د دې د جولای په میاشت کې وروسته تر دې ونیول شو چې یو میاشت مخکې تر دې د نسیمی او امیر په نوم یو شزه او میړه په بلجیم کې له 1500 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو او وی انفجاري وسیلې سره توقیف شول. پولیس وایي چې دغه کسانو غوښتل چې په پاریس کې چاودنه وکړي. بل تورن په فرانسه کې نیول شوی او هغه هم بلجیم ته انتقال شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی د چهارشنبه په ورځ ویل چې په فرانسه کې د ایران د حکومت له لوري د چاودنې قضیه یو توطیه ده چې هدف یې د ایران او اروپایي هیوادو د روابطو خرابول دي. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو بیان کې وویل چې متحد ایالاتونه به له خپلو اروپایي متحدانو سره هڅو ته دوام ورکړي تر څو د ایران د رژیم له لوري دوی ته د متوجه ګواښونو مخه ونیسي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمید اللہ د کندهار څخه د ازادي رادیو ته پیغام پیژدم او ټول هیوادوالو ته وایم چې کوم خوند چې د روان کاندیدان کړي دي هغه ته باید رای ورکړي او ذکر سره خپل رای راوګرځوي. ولې چې هغه بیا به دغه کیسه لکه دغه اوس چې روانه ده نه به څوک سر درګرځي. رای به مام استعمال کړي خپل رای به مامور کړي او څوک په هیڅ سره نه درګرځي. او دا معلومه ده مشخصه او حرف وانته معلومه ده که چیرې رایه ورکړي و ذکر ته نو هغه به ستاسو هیڅ په درد ونه خوري. د آینده دپاره به ستغه رایه صحیح ده چې وناسته ورکول سي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه عبدالتر محمد وطن دوست د هلمند ولایت څخه نن بیا د لوی خدای پاک جل جلاله شکر دی چې موږ په افغانستان کې د انتخاباتو ورځې او شپې را نږدې شوي دي او موږ ته یو اساس وخت تیریږو او اساس ډیموکراسي موږ ته سمته کیږي. نو موږ دغه د ګرانو وطنوالو څخه غواړم چې بیا هم تاسو یو داسې چاته رایه ورکړئ چې هغه د افغانستان خدمت وکړي او تاسو د ولایت خدمت وکړي. نو موږ تاسو باید د انتخابات په ورځ د انتخابات مرکزونو ته ولاړ شو او داسې چا ته رایه ورکړو چې هغه زموږ او تاسو په درد باندې ځان اګه کړي. موږ تاسو باید ګرانو وطنوالو داسې چا ته رایه ورکړو چې هغه د افغانستان خدمت وکړي. خدای پاک دې وکړي چې تاسو زما دا پیغام واوري. د ازادي راډیو څخه مننه کوو. هم تاسو سره هیله لرم چې خپل ته خوش کاندید ته رایه ورکړي چې هغه افغانیت پیژني نه قومیت. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا اوس تاسو پیغامونه چې دی ازادي راډیو په غږ اسپتون کې ماشین کې مو پریښو کور مو ودان چې پیغامونه تل راسته وي. پیغامونه مو هم د انتخاباتو په ارتباطو چې وایي باید خلک هغو چاو ته رایه ورکړي چې د خلکو لپاره د خدمت جوګه دي. انتخابات هم رانږدې دي. ورځې وروسته د تلې په 28مه د ولسي جرګې انتخابات ترسره کیږي. ازادي راډیو اورې د انتخاباتو په اړوند راپورونه خپرو. د انتخاباتو په ورځ هم له تاسو سره یو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلی یو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې د سعودي له ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس دې کتنې خبر ورکړی خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان ډیلي ټایمز ورځپاڼې به د پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې په اسلام آباد کې د یو شمېر جګپوړو پاکستاني چارواکو او د خلیلزاد ترمنځ په کتنو کې دواړو لورو موافقه وکړه چې د سولې په خبرو کې د سعودي عربستان شامل شي. د هلمند په نادلي کې د یوې کورنۍ د یولسو غړو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د هلمند والي ویاند عمر زواک دا پیښه تاییدوي خو وایي د تلفاتو دقیق شمیر په اړه تر اوسه راپورونه نه دي رسېدلي او په دې اړه څېړنه کوي. تمه ده چې د افغانستان د انتخاباتي مرکزونو ته تر سبا پورې د بایومیټریک د سیستم ټول وسایل انتقال شي. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد پرون ازادي راډیو ته وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروا د افغانستان وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. هغې دا څرګندونې له روسیې سره په الحاق شوې سیمې کریمیا کې پرون په یوې خبري کنفرانس کې وکړې. د ګلبهار افغانستان غوره لیګ کرکټ لوبو په ترڅ کې تېره شپه پکتیا د بلخ ټیم ته په شارجه کې د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. تمه ده نن به د 20 اوورونو دې سیالیو په ترڅ کې د کندهار او کابل لوبډلې مسابقه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په استانبول کې د سعودي عربستان د تری تم شوي خبريال په اړه له سعودي چارواکو سره خبرې کړې دي. جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 وروسته تر دې ورک شو چې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ننوت. د جرمني چارواکو تایید کړ چې یو تن د بلغاریایي خبريالې ویکتوریا مارینو وا د وژلو په تور نیولې دی. او په کینیا کې پولیس او د سلسلې چارواکي وایي د بس د اوختو په یو پیښه کې 55 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې بیا هم واورې. پته مو ده ولولې وبخې. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام.
اولنی دوره د ملي شورا نادر خان په وخت کې وله. په هغه کې یو څلوي ولستر نه دی غړي ولو.
د ژوند په شیبو کې به په افغانستان کې د ملي شورا دا چې ملي شورا څه وخت تاسیس شوې ده په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړئ. د اساسي بشري حقوقو بل 19 پروګرام هم د خبرونې په 2 نیمایي کې درته خبرو. خو مخکې له دې چې دواړو پروګرامونو ته وار ورسیږي، د افغانستان د ورزش په برخه کې د یوې نوې بریا په اړه راپور لرو. 43 کلنه افغانه سمیرا اصغری د المپیک د 9 کسیزې نړیوالې کمیټې د نوې غړي په توګه وټاکل شوې ده. د المپیک نړیوال کمیټې رئیس پر دې مقام د سمیرا د ټاکل کېدو هرکلی کړی دی. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو لوبغاړی د دې کمیټې غړي کېږي. سلیم مسالی نور جزئیات اوروي.
سمیرا ازغری چې 43 کلنه ده د المپیک د 9 کسیزې نړیوالې کمیټې د غړي په توګه ټاکل شوې ده. د دې کمیټې رئیس توماس باخ وویل میرمن ازغری په افغانستان کې د ښځو د سپورت د ودې لپاره د پام وړ کارونه کړي دي. د هغه په خبره سمیرا ازغری د ښځو د باسکټبال د ټیم کپتان وه چې وروسته یې د سپورت په اداري برخه کې څو دندې پیل کړې. میرمن ازغری وویل تاسو پوهیږئ چې په څو دلایلو دا د افغانستان غوندې هیواد لپاره اسانه کار نه دی. هغې زیاته کړه چې د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د ورزشکارانو د راتلونکي لپاره به کار کوي، په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره هیوادونو ته چې دغسې هڅو ته زیاته اړتیا لري. د فرانسې خبري اژانس په حواله، په افغانستان کې د ښځینه ورزشکارانو وضعیت تر پخوا بهتره سوی دی. سمیره ازغری ویلي د افغانستان د اولمپیک کمیټې او د ورزش د امریت مننه چې له کبله په افغانستان کې د سپورت وضعیت بهتره سوی دی. اغلی ازغری په خپلو خبرو کې ویلي چې د افغانستان د اولمپیک له ملي کمیټې او د سپورت له امریت سره یې کار کړی او د نجونو د باسکټبال د ټیم غړی وه. د اولمپیک